سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دوحې د روانې غونډې له کورنیو او نړیوالو ګډونوالو څخه د هیواد د پوهنې د وضعیت د ښېګڼې او په دې برخه کې د روانو ستونزو د اوارۍ غوښتنه کړې. ټاکل شوې د روانې فبروري میاشتې په 18مه او 19مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحا کې یوه لویه غونډه جوړه شي. ښاغلي کرزی پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د پوهنتونونو او خصوصي زده کړو د مؤسسو له یو شمېر استادانو سره په کتنه کې د لوړو زده کړو د مؤسسو پر ستونزو خبرې وکړې. پخواني ولسمشر یو ځل بیا د افغان نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل یوه حیاتي مسله وبلله. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو لیسې او منځني ښوونځي او د 2020 کال په پای کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د دې ادارې روغتیا پال د افغانستان د بیلابیلو سیمو په ښوونځیو کې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته دا ورزده کوي چې څنګه خپل لاسونه په صابون ومینځي او اوبه په خوندي توګه زیرمه کړي. یونیسف پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې تېر کال په افغانستان کې له 2 میلیون زیاتو کسانو ته د لاسونو د مینځلو او د اوبو د زیرمه کولو روزنه ورکړل شوې. یونیسف دا هم ویلي چې د یو کال په اوږدو کې له 6 لکه 6 اتیا زره ماشومانو سره چې 6% نجونې دي مرسته کړې چې په ټولنیزو ټولګیو کې وړیا او با کیفیته زده کړې ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په 12 ګمرکي بندرونو کې د الکترونیکي سکنرونو د لګولو طرحه تصویب کړې ده. په دې اړه د طالبانو په یو بیان کې راغلي چې تمه ده په دې برخه کې 8 میلیارد افغانۍ پانګونه وشي. د بیان له مخې دا پروژه به خصوصي سکتور د عامه خصوصي مشارکت له لارې پلي کوي. د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په ځینو مهمو بندرونو کې ترازوګانې او ځینې سکنرونه لګېدلي وو. الکترونیکي سکنرونه د باروړونکو موټرو د بار د تفتیش او د ممنوعه موادو د قاچاق په مخنیوي کې مهم بلل کیږي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د کتنې پر مهال وویل چې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرایلی برمتو د خوشي کولو په برخه کې د حماس ډلې غبرګون په ټوله کې مثبت دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی آل ثانی د حماس د غبرګون د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ښاغلی بلینکن وویل چې دای با په دې اړه اسرائیلي مشرانو ته معلومات ورکړي. قطر له متحدو ایالاتونو او مصر سره په ګډه په غزه کې د داسې یو اوربند لپاره هڅه کوي چې د اوږدې مودې په مخه د جګړو بندېدل او د حماس ډلې لخوا د برمتو خوشي کولي یوه برخه ده. او د اوکراین پارلمان د 3 نورو میاشتو لپاره د پوځي حکومت او احضاراتو طرحه پرون تصویب کړه. اوکراین داسې مهال د پوځي حکومت او احضاراتو موده غځوي چې لا هم پر دې هیواد د روسیې پوځي یرغل دوام لري. دا مسوده ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پارلمان ته د تصویب لپاره استولې وه. په پوځي حکومت کې معمولا ملکي او انکشافي چارې د جګړې له کبله ولاړې وي او پر ځای تمرکز پر دفاعي او امنیتي چارو وي. په اوکراین کې د دې قوانینو له مخې اکثر ځوانان او نارینه له هیواده وتلو ته نه پرېښودل کیږي او باید عسکرۍ ته چمتو وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبری برخې ته.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړي.
د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې په دې اړه ویل شوی چې په دې لیدنه کې ښاغلی سنرلو اوغلو ډاډ څرګند کړ چې د دوحې په غونډه کې به د افغانستان اړوند مثبتې پریکړې وشي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان په اړه د دوحې د ناستې پر نږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سینرلی اوغلو کابل کې دی او له لوړپوړو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. که څه هم ملګرو ملتونو یا ښاغلي اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د ارګ په خبر پاڼه کې د هغه په حواله لیکل شوي چې ډاډمن دی د امریکا او اروپایي هیوادونو له طالبانو سره د اړیکو او همکاریو لیوالتیا لري. هغه د دوحې ناستې ته په اشاره چې تمه ده د فبروري په 13 او 19 و دوحې کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب وشي، ویلي چې د افغانستان په تړاو کې ښې پریکړې کیږي. دا چې په دغو پریکړو کې څه شامل دي د طالبانو په اعلامیه کې ترې یادونه نه ده شوې، خو د سینرلی اوغلو په حواله راغلي چې د دوحې له کانفرنس وروسته به له افغانستان سره د نړۍ په اړیکو کې مثبت بدلون راشي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیواله ټولنه پر اس کې امریکا او اروپایي ټولنه له طالبانو سره محتاطانه مختزي. نړیواله ټولنه یوازې د اونۍ 40 میلیونو ډالرو مرسته د ملګرو ملتونو له بشري پروګرامونو سره کوي څو اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. له دې ورهاخوا غنې پراختیايي پروژې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تمویلې دي د طالبانو په بیا واکمنېدو بندي شوي. په دې سربېره د نړۍ هیڅ یو هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د دوحې تر کانفرنس مخکې د ملګرو ملتونو هغه پریکړه چې تمه ده د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی وټاکي د طالبانو له مخالفت سره مخ شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له سینرلی اوغلو سره په لیدنه کې یو وار بیا په دې برخه کې خپل دریځ څرګند کړی او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ په موجودیت کې د سولې د نوي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. له مولوي کبیر سره د سینرلی اوغلو د لیدنې په تړاو اعلامیه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو دغه ورپوري چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید زینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن ووسی. نه دی ویل شوی چې سینرلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګیدلي او په دې برخه کې اکثر قوانین تر پښو لاندې شوي. له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو غوښتي چې دغه بندیزونه لرې کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوریش ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای له پاکستانه استل شوی افغانان د نوي ژوند د جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د سازمان په یو ویډیوي بیان کې چې 13 ورځ خبر شو ویلي راستنه شوی کډوال چې ډیرای په جبري ډول استل شوی د پور په اخستو سره د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه پورز په خپل ایکسپارنه کې یو ویډیوئی راپور خپور کړ او وی ویل له پاکستانه استل شوی کډوال د نوي ژوند د جوړولو لپاره د خوړو په پرتله زیاتې مرستې ته اړتیا لري. د دغه سازمان د معلوماتو لمخه په دې وروستیو کې تر نیم میلیون ډیر افغانان بې له پیسو او شتمنۍ په زور له پاکستانه استل شوی دي. WFP زیاته کړي نږدې ټول له پاکستان څخه په زور استل شوی کډوال له لوګي سره مخ دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پیسې په پور اخلي. یو له دغه راستنیدونکو څخه چې اوس مهال په کابل کې جون کوي او نغواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي میرمنې ناروغه ده او د مناسبې سرپنا د نشتوالي په ګډون د ګڼو ستونزو له امله سختې ورځې تیروي.
په ډېر بد حالت کې ژوند کوو، موږ کور نه لرو، کالی نه لرو. د بیلګې په توګه په دې سړه هوا کې چې موږ اوس ژوند کوو باور وکړئ موږ حتی بخاري هم نه لرو چې کېنو. د ژمي کې موږ شپه په کمپلو او بلستونو کې چې څومره لرو تیروو.
په لغمان ولایت کې له پاکستان څخه یو بل راستون شوی امیر ولی د خپل او نورو استل شوو کډوالو د وضعیت په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره د سرپنا د هغوی ماشومانو ته د زده کړو او د کاري زمینی د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
دغه حکومت خواسته د خبر اسلامي امارات ته چې چیرته مونږ ته سرپنا جوړ کړي، ماشومان د مکتب راته جوړ کړي، د خبر مونږ ته کار زمینه برابر کړي. دغه ډیر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلې پړلې د خبر خپل مالونه جدادونه هر څه مونږ نه پاتې دي.
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کډوالو د بنسټیزو ستونزو د حل لپاره کوم اقدامات کړي دي د دوی د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت راستنیدونکو سره د مرستو په خاطر په بیلابیلو دروازو کې د ځانګړو کمیټو او د غرازی د ولایتي کمیټو د جوړېدو خبر ورکړی وو. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو سازمانونو په وینا تر دې دمه شاوخوا 1500 کډوال هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. سبا د فبروري 8 نیټه دا په پاکستان کې د مرکزی او ایالتي پارلمانونو د غړو لپاره انتخابات کیږي او نن له انتخاباتو مخکې د چوپتیا ورځ ده. په پاکستان کې داسې مهال انتخابات را روان دي چې په دې هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا پرتله کمزوري ښکاري او دا احتمال شته چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون پر کچا اغیز وکړي. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې لړۍ ورکولو مخکې نن چوپتیا ده او سبا پنځمه د فبروري پاتمه به د پاکستان خلک د غیواد مرکزی او ایالتي پارلمانو د غړو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ شي. د سبا په انتخاباتو کې د ګډون لپاره له 1.6 میلیونه څخه زیاتو پاکستانیانو نوملیکنه کړې ده. د پاکستان ملي پارلمان 36 څوکۍ لري. 26 د مستقیم رایو له لارې ټاکل کیږي. د پاکستان د پارلمان په پاتې 10 څوکیو کې 10 څوکۍ د ښځو او 10 څوکۍ د غیر مسلم اقلیتونو لپاره ځانګړي شوي. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې ټاکنې کیږي چې یو شمېر فعالانو لاله وړاندې دغه ټاکنې نیمګړې بللې دي. د ګالب څېړنیز مرکز هم په یو نوي راپور کې ویلي په دې وروستیو کلونو کې د دغه هیواد پر ټاکنو د پاکستاني وګړو بې باوري ډېره شوې او له لسو څخه 10 پاکستانیان باور نه لري چې ټاکنې دې رښتینې وي. د ګالب راپور له مخې د پاکستان سیاسي او اقتصادي وضعیت له 2013 کال راهیسې خراب شوی دی. په پاکستان کې سبا په داسې حال کې انتخابات کیږي چې په دغه هیواد کې انتخاباتي کمپاینونه د پخوا په پرتله کمزوري وو او احتمال شته چې دا به په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغیز وکړي. د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي کړکیچونه زیات شول. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په زندان کې دی او د هغه په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند هم په انتخاباتو کې له ګډون منع شوی. که څه هم د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند پلویانو ښه انتخاباتي کمپاین وکړ چې نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان صدر اعظم شي، خو د کارپوانو په اند د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په ګټه کاندیدان او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز پارټي استازي به هم په دې ټاکنو کې مهم رول ولوبوي. انتخابات په ورځ د پاکستان په تیر بیا د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ایالتونو کې د ناامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی او بلوڅ بیلتون غوښتونکو او د تحریک طالبان پاکستان جنګیالیو یو لړ بریدونه کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو مجله پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړای دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه IIED وایي په افغانستان کې اقتصادي سقوط د دې لامل شوی چې بې ځایه شوي ماشومان، ښځې او نارینه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډېر ساعتونه کار وکړي. د مؤسسې د خپلې یوې وروستۍ څېړنې پایله خپره کړې او پکې لیکلي دي چې دا وضعیت په ټولنیزو اړیکو، رواني او بدني روغتیا او راتلونکي ته پر هیله مندۍ اغیز کوي. لبلې خوا یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ چې په کابل کې اوسېږي وایي د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په ګډون له ډېرو زیاتو ناخوالو سره لاس ګرېوان دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په 2020 او 2022 کلونو کې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اقتصادي سقوط د دې لامل شوی چې بې ځایه شوي ماشومان، ښځې او سړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډېر ساعتونه کار وکړي. د مؤسسې د دوشنبه په ورځ د یوې څېړنې پایله خپره کړه او پکې لیکلي په هرات کې د 2023 کال په اکتوبر کې شوی یو زلزلو او د 2023 کال له اکتوبر تر ډسمبر له پاکستان د 500,000 افغان کډوالو راستنیدنې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په کورنۍ بې ځایه شوی یو نیخ پنیر اغیز کړی دی. د دې څېړنې په اوږدو کې راغلي د مخکینیو او اوسنیو بې ځایه شویو په ګډون اوس مهال په افغانستان کې 3.2 میلیونه داخلي کډوال شته. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه زیاتوي روان بشري ناورین د ټولنې په رواني او بدني سلامتیا او عاطفي وضعیت هم اغیز کړی دی. د دې راپور پر بنسټ په 2022 کال کې شپږ 50% خزو او 9 40% نارینه بې ځایه شویو هیله درلوده چې راتلونکي کال به یې ژوند ښه شي. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وای په کور دننه د بې ځایه شوي او لډلې ښځې د لږ مالي عاید له امله په خراب وضعیت کې دي او ډېر لږې کولی شي چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې د خپل کار له لارې د عوایدو په وسیله پوره کړي. په دې راپور کې د ښځو په ژوند او کار لګېدلو محدودیتونو ته هم اشاره شوې.